د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پاموکړی خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې له جګړې پاتې زرګونه ماینونه او چاودیدونکي وسیلې لا هم د سلګونه ټولنو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. یوناما پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د هلو ټرست په څیر د ماین پاکۍ موسسې د خلکو د استوګنې او د ښوونځیو شاوخوا سیمې له ماینونو پاکوي تر څو د خلکو ژوند خوندي وي. یوناما وړ مورس په یو بل بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې له جګړو پاتې د ماینونو او چاودیدونکو وسیلو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره ولسي وګړي وژل شوي یا ټپیان دي. د یوناما په خبره د ماین پاکۍ موسسو تر اوسه په دې هیواد کې 3011 کیلومتر مربع ساحه له ماینونو پاکه کړې، خو په وینا یې په دې برخه کې ډیر کار لا پاتې دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په روان کال کې د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د جاپان شپږ سوه زره امریکایي ډالره بسپنې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. جاپان د افغانستان ستر مرستندوی هیواد بلل کیږي چې له مخکې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې له اړو افغانانو سره میلیونونه ډالره مرسته کړې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال د فبروري په دوهمه د جاپان د حکومت د 1.5 میلیون ډالر مرستې خبر هم ورکړی و چې له دې سره یوازې په تیرو دریو کلونو کې له دې پروګرام سره د جاپان د مرستو کچه 3.5 میلیون ډالرو ته رسیدلې. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې له نن څخه نیولې د اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د نسبتاً تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د وري حمل د 15مې او 18مې نیټې ترمنځ د غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګو، غوربند، پنجشیر، کونړ، لغمان، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، میمنې، بامیان، بغلان او کوکچې د سیندونو پر لارو او د یادو سیمو په ځینو سیلبرونو کې د واورې د ویلې کېدو، بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. یوې سختې زلزلې نن سهار د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړې. د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او داسې سمندري طوفان یا سونامي یې جوړه کړه چې د جاپان جنوبي ټاپوګانو سواحل یې له یوې مخې یوړل. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تایوان په هوالین سیمه کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ ویجاړه شوې او په پلازمینه تایپی کې د زړو او ځینو نویو ودانیو تیږې جلا شوې دي. په ټول تایوان کې د اورګاډي شبکې او په تایپی کې تر ځمکې لاندې مترو کار پریښی دی. د تایوان د زلزلې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 0.2 درجې، خو د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې شدت 0.4 درجې ښودلی دی. او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ اوکراین ته د وسلو د ورکولو په برخه کې د دې تړون د زیاتې ونډې اخیستو د هڅو په ترڅ کې د 5 کلونو لپاره د 100 میلیارد یورو بسپنې د یو صندوق د جوړولو وړاندیز کړی. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران بنن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې طرح په اړه مقدماتي خبرې وکړي. د ناتو یو چارواکي پرون د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به له اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ په تر ټولو غوره امکاناتو او د اوکراین د لا ځواکمنولو پر لارو چارو خبرې وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د ادبی پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې څو راپورونه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په 2023 میلادي کال کې د افغانستان د وګړو شاوخوا 40% د خوړو د نه خوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ وو، خو دا مؤسسه اټکل کوي چې سږ کال به هم د افغانانو د خوړو د نه خوندیتوب وضعیت له هغه نور بدتر وي. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا اړوند ریلیف ویب پاڼې خپور کړی، د ډبلیو ایف پی په حواله ویل شوي دي چې افغانستان په 2023 کال کې د اقتصادي بحران، د اقلیم د بدلون، سیاسي پیچلتیا، د راستنیدونکو کډوالو د زیاتوالي او په هیواد کې د ننه د بې ځایه شویو کډوالو په ګډون له یو ناوړه بشري بحران سره مخامخ وو. د موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د خړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې خړو د نخوندیتوب بحران دوام لري او د 2023 کال د نومبر څخه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې 15 میلیونو اتلک افغانان، یعنی د هیواد د وګړو شاوخوا 40% د خړو د نخوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ وو. د پروګرام د افغانستان لپاره د 2013 او 2015 کلونو ترمنځ ستراتیژیک پلان لمخه د 2023 کال لپاره په خپل کلنی راپور کې چې په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن بخپور شوی ویل چې دغه افغانانو 2 میلیونو اتلکه د خوړو د نخوندیتوب له تر ټولو بحراني یا حاد وضعیت سره مخامخ وو. په راپور کې ویل شوی چې د 2021 کال وروستیونه د 2023 کال تر لومړیو پورې په لویه پیمانه د خوراکي موادو بشري مرستو په افغانستان کې نسبتا د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کړې وه، خو په 2023 کال کې د بسپنې د کمیدو له کبله تمه کېږي چې روان 2023 کال کې به د افغانانو د خوړو د نخوندیتوب وضعیت له دې هم بدتره شي. نړیوالو مرستندوی سازمانونو او بنسټونو په کراتو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوسي و زیاته برخه نه پوهیږي چې د ځان او خپل کورنۍ لپاره د بل وخت خواړه به له کومې برابروي. د ازادي راډیو اکثره اوریدونکو هم په خپلو پیغامونو کې له دغې ستونزې سر ټکولی. د کنداري په نوم د پکتیا یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل:
ډیر مسکین دي، د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسکینان دي، کار دلته په افغانستان کې نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2023 کال کې د 13 میلیونو شپږ لکه افغانانو لاسنیوی کړی چې 80% ښځې او ماشومانو. د دې پروګرام په خبره افغانستان په دې کال کې له یوه ناوړه بشري بحران سره مخامخ و چې اقتصادي ناوړه وضعیت، د اقلیم د بدلون اغیز او سیاسي پیچلی وضعیت هیواد ته په پراخه پیمانه ستنو شوو کډوالو او هم په دې هیواد کې دننه بې ځایه شو دغه بحران لا پسې پراخ کړی و. WFP ویلی په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د واکمنو طالبانو د اغیزمنو تګلارو او چلندونو په نتیجه کې د ښځو او نجونو حقونه لا محدود شوي، چې په نتیجه کې د هرو لسو افغان کورنیو له ډلې نهه د ځان لپاره د خوړو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د سرپرست حکومت هغو اقداماتو چې د 2022 کال په ډسمبر کې ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او وروسته یې په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د هغوی پر کار کولو محدودیتونه ولګول، په ټول افغانستان کې پر بشري فعالیتونو په تیره د خوړو د نړیوال پروګرام پر پروګرامونو ناوړه اغیز شیندلی دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په کابل کې یو شمیر نجونې زده کوونکې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه تړلې دي. دوی ازادۍ راډیو ته ویل طالبانو په وروستیو ورځو کې نجونې په زور له ځینو ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ورته ویلي دي چې عمر یې لوړ دی او نشي کولی زده کړو ته دوام ورکړي. همداراز د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکوونکو د ځینو تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست یو شمیر مرکزونه له اووم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د جذب په خاطر مهر لګ کړی دی.
د کابل یو شمیر ښوونیزو مرکزونو زده کوونکي وایي چې طالبانو دوی دغه مرکزونو ته لورتک څخه منی کړی دي. په کابل کې د مسلم ښوونیز مرکزی وی زده کوونکي نظیفه د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د دوشنبې په ورځ وشو او یوازې نه ښوونیزه اداره چې هغې لراله په مخې وتړل شو.
زه خپل کورس تتلم مسلم ته خو باندې کرو باندې د کورونو کې چې لوهې باندې کړي و کنه ډیر جنوس په کورونو کې درس ورکوه اما غیم ټولې منی کړي دی ویلې دي چې نور ته ساق نه لري چې پر دې جنو کې نه پر دې خلک کورونو ته راولې. خپل مسلم کورس ویلې مسلم کورس باندې کوم باندې
یو بل زده کوونکی چې نه غوښتل د ښوونیز مرکز او د دینوم پر راپور کې یاد شوی طالبان یو شمیر نجونو له ښوونیزو مرکزونو او ټولګیو څخه په زور ایستل دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل د دوی د مرکز مسؤلینو ورته ویلي چې د اوس لپاره د مرکز ته نه ځي.
مونږ ته په کورس کې بهانه وشوه او مونږ ته نن د ادارې لخوا په نورو بهانو د اختر په رخصتیو او دغسې نورو بهانو سره وویل شول چې کورس ته مه راځي. نور خو ټول شاګردان پوهیږي چې دا د حکومت دخوا یو بندیز دی، ځکه زموږ ادارې مونږ ته وخت ونه ښودو چې کله باید راشو. په کابل ښار کې په ډیرو کورسونو کې داسې پیښې شوې دي چې زموږ په کورس کې هم چې طالبانو په زور نجونې له صنفونه وویستلې چې د دوی عمر زیات دی او نشي کولی چې زده کړو ته ادامه ورکړي.
هممهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهر لاک تصویرونو په خپرولو سره ادا کړی چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. د یادو تصویرونو له ډلې په یوه چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی لیکل شوي چې دغه مرکز له بم ټولګي څخه پورته انجونو د جذب له امله تړل شوی دی. په دغه مهر لاک شوې پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مهر لیدل کیږي. ځینو سیمه ییزو رسنیو هم دا موضوع د خپلو سرچینو په حواله راپور کړي. د یو شمیر تړل شویو ښوونیز مرکزونو مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د پوهنتون استاد او د پوهنې یو فعال فضل هادي وزین وایي د طالبانو حکومت غواړي په دې ډول اقداماتو سره په سیستماتیک ډول او ایمه ډول انجنیر لزده کړو څخه به برخه کړی.
پرسونو د دروازې تړل د انجنیر پرمخت ته پدې معنی ده چې طالبان حرکت خلکو ته چویل چې زمونږ د اقدامات موقتی دي او مونږ زموږ تر امسانی پورې د دروازې تړو او بیا منځون ته اجازه ورکړو چې مکتبونو ته پونټ نه راشي. دا بالکل ناسم خبره ده. وخت هم ته په تاریخ کې چې طالبان حرکت دغواړي چې نور د انجنیر او خزي په افغانستان کې د درس او تعلیم نه پاتې شي او خزي په سیستماتیک ډول د صحنې نه پرې حذف کړي.
نوموړی په دې باور دی چې دا ډول کړنې او په ټولنه کې لزده کړو او نورو فعالیتونو څخه د ښځو او نجونو به برخې کولو لامل په افغانستان وروسته پاتې شي. طالبانو پر افغانستان له خپلې دویم ځلې واکمنۍ سره سم لښ پګم ټولګي د پورته انجنونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او له هغه وروسته یې پوهنتونونو او نورو ښوونیز مرکزونو ته هم انجنې له ورتک څخه راګرځولې دي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو چې نړیواله موضوع ده. تهران په سوریه کې د ایران پر قونسلګری د وروستي برید د قربانیانو د غچ اخیستو ژمنه کړې او ویلې دي چې اسرائیل به چې د دې برید مسؤل بلل شوی پر دې کار پښیمانه شي. په دمشق کې د ایران پر قونسلګری د دوشنبه ورځې په برید کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د یو جګپوړي قومندان په ګډون یو شمیر کسان ووژل شول. د موضوع تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون سه شنبه وویل چې اسرائیل به په دمشق کې د ایران د قونسلګری پر ودانۍ پر کړي برید پښیمانه شي. په دغه برید کې چې د دوشنبه په ورځ وشو، د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو جنرال محمد رضا زاهدی او شپږ تنه نور چې ګمان کېږي د دې ځواک غړي ووژل شول. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې اسرائیل که څه هم له کله چې له حماس ډلې سره جګړه پیل کړې، له ایران سره په تړلو هدفونو د هوایي بریدونو لړۍ تیزه کړې، خو د وروستي برید په اړه یې نه دي ویلي چې هغه دوی کړی دی. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او د اکتوبر له میاشتې راهیسې له اسرائیل سره په جګړه کې ښکېله ده، تهران یې کلک ملاتړی دی. د دوشنبه د ورځې برید چې په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ اصلي ودانۍ ته څیرمه پر یوې ودانۍ وشو، اندېښنې زیاتې کړي چې ښایي له غزې د جګړې لمنه نورې سیمې ته وغځېږي. د راپور له مخې د اسرائیل پوځي سرچینو ویلي چې د اسرائیل توغندي د اشغال شوي جولان له لوړو توغول شوي وو او یو شمېر د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو لخوا شن کړی شوي، خو نور پر هدف لګېدلی دي. ویل شوي چې په دغه برید کې په نښه شوې ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه شوي او دننه ټول کسان یې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خو ایران ویلي چې قونسلګری ته په نږدې ودانۍ د اف 15 جټ الوتکو لخوا توغول شوي شپږ توغندي لګېدلی دي. اسرائیل معمولا د خپلې پالیسۍ له مخې د دغه برید په اړه تبصره نه ده کړې، خو رویترز خبریا اژانس د اسرائیل د حکومت یو جګپوړي چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي چې هغوی چې په دغه برید کې په نښه شوي وو پر اسرائیل او د امریکا پر ګټو د ډیرو حملو تر شا یې لاس درلود او غوښتل یې چې نورې حملې تنظیم کړي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په یو خبري کانفرنس کې وویل چې واشنگتن د هر هغه څه په اړه چې تاوتریخوالی زیاتولی یا په سیمه کې د جګړې لمنه امپراخولی شي اندېښنه لري. په دمشق د ایران سفیر حسین اکبری وویل چې د یو کورنۍ روغ د خو هغه ژمنه وکړه چې د ایران غبرګون به شدید وي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل سوریایي ساری فیصل مقداد سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې حکومت اسرائیل د برید مسؤول بولي چې په خبرې په دې کار سره ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. تهران چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی په هغه هیواد کې پراخ پوځي حضور ساتلی، خو اسرائیلو بیا ځینې وختونه د ایران د ګټو اړوند ځایونو باندې بریدونه کړي چې په هغو کې عمدتاً د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو قمندانان په نښه شوي دي. له ایرانه بهر د دغه ځواک د قدس څانګه فعالیت کوي چې متحدو ایالتونو هغه یو تروریستي سازمان بللی دی.
آزادي رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری بده خبرونه که ده اختر ده دودونو پاره
خلک اختر ته تیاری نیسی. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخان لري، دسترخان واره په دسترخان.
په کونړ کې مو د میشتو ګجرو لریواجونو هم خبرو.
جلی ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي. سید چې زلمی و کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني.
په دې کلتوري ادبي خبرونه کې آزاد شعر لرو.
وی خسا وخت دې شمال لکه د اترو ځنګلونه په وګو اخیستی.
د شعر نقد هم اوریدلی شي.
شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کیږي.
لال پاچا ازمون د یوې نوې ادبي دورې خبره کوي.
د سپتمبر له پېښې رانیولې تر داننه پورې را رسیږي.
له دوی سره د همدې دورې په اړه غږېدلی یم او پر یوه کتاب د یوه محصل نظر.
د شینټاغي مرکزي کرکټر ډاکټر محیب الله د
د خبرونه په پیل کې د اختر په دوشل کې د اختر د دودونو پاړه. د اختر لمانځل نن سبا په اسلامي هیوادو کې تر ډیره سره ورته نه دي. د اختر روزي په عربي هیوادو کې داسې تودې نه لمانځل کېږي لکه په افغانستان کې چې خلک لمانځي. په اکثر عربي هیوادو کې د اختر لومړۍ ورځ ډیره ګرم لمانځل کېږي او دوی ورځې نورې بیا څه نه څه سړې وي. البته په افغانستان کې د 2020 کال د اگست له 15 را پدې خو د اختر په منځلو کې دا توپیر راغلی دی چې د موسیقي مجلسونه ورک شوی دي. اترونه نشته. خدا دودونه چې خلک اختر ته نوي جامې وګنډي، ماشومان تر ډیره په کلیو کې لاسونه سره کړي، لوبي وکړي، مشان دوی ته د اختر لپاره پیسې ورکړي او خلک د یو بل کور ته د مبارکۍ لپاره ولاړ شي تر ډیره په خپل حال دي. د کندوز اوسیدونکو رحمت الله مظلوم آزادي راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې هم دغه انانات هم دغه دود ده چې خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخان لري، دسترخان واره په دسترخان باندې میوي او افغانانو دود ده چې یو د بل کورونه ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګلاس چای ورسره چشي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا د خپل مدګیان نیسي.
د افغانستان هغو خلکو چې په تیرو څو کلونو کې خپل کارونه له لاسه ورکړي دي د اقتصادي ستونزو له امله اختر سم نشي لمانځلی. د کابل اوسیدونکو مسکا چې د طالبانو تر رژیم مخکې په بانک کار کاوه اوس له دندې ګوښه ده وای.
خو به مو ډیر اختر ته تیاری نیوله، پردې به مو نوي کړل، ډیر به مو په شوق او په ذوق باندې به مو خرید کوو، خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه مونږ نشو کولای چې اختر د پاره یو نوی شی، حتی د ماشومان د پاره نوی کالی نشو اخیستی.
د افغانستان په بازارونو کې هم د اختر په دوشل کې د شوزو انجونو تګ راتګ په نسبي ډول کم شوی دی. د کندوز یو دکاندار احمد جاوید عثمانزی وای چې په دوکانې سږ کال د اختر په درشل کې بیروبار زیات شوی، خو د ښځینه پیرودونکو شمیر کم دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی، خرید و فروش هم ښه دی، نرخونه هم ښه دي. د کشمش نه نیول تر ټول شیانو پورې بیدون د چاکلیټو نه خپل وطن دی. پروس کال نه سږ کال ډیر ارزانی ده. سیاسر هم فیلن اوس ټول سړیا نه ځي.
د کوچنی اختر لپاره تیاری پروژه کې پیل شي. خلق پدې میاشت کې جامع خیاطانو تور وړي. د افغانستان په جنوب ولایتونو کې خیاطان وای چې د پخوا په څیر دوی زنانه جامع نه ګنډي، خو په جنوب ولایتونو کې د تیرو دوو کلونو په پرتله د نارینه وو د جامو د ګنډلو کاروبار ښه شوی دی. د کندوز د شار خیاط محمد حسین
د نور کلونو سکل زمون کار ډیر خدای نسبتا د نور ورځونو پروژه کې کار خي مثلا مشتریان هم خپري معنی او کالی هم خډیر کوي نسبتا د نور دکانونو زمون کار بیا ډیر دی دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي زما تقریبا درې سلور کال کېږي چې په خیاطۍ کې کار کوم
د حملې شار یو بل درځي اسلام الدین نظامی وای چې دیرش کارکونکو لري او هر ورځ پروژه کې پولیسکونو جوړه جامې کندي
موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا لپاره شپته اویا جوړې کالی نیسو او شپته اویا جوړې کالی موږ ژغو نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کارم شدی
په افغانستان کې نوی سیاسي تحول د اختر د جامو پر دود اغیز کړی دی خیاطان وای چې نن سبا ځوانان قاسمی غاړي هندي غاړي او کندهاري خامک غاړي خوشوي خو په شارونو کې یو شمېر ځوانانو پتلون خوشاوه خوند سبا د دود پور کې دود او د خولیو او واسکټونو بازار ټوټ شوی دی محمد سلیم احمدی د کندوز اوسیدونکو وایي چې جامع خلک د عمر په اساس په خپل ذوق جوړوي
مخکې چې وو کالی پاکستانی راتلل مثال بدل کاری راتلل اوس سیدی اصلي کې جامع راځي اصلي کالی راځي او خلک د هر ځای نه واردې لکه نور ملکونو نه تکیچ راځي د خېدی الکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي ماشومان بل قسم لباسونه جوړي هرڅه په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي
لتیرو نشتی درې کلونو رئیس پښارونو کې هم په اخترونو کې لونګي زیات شوې دي د افغانانو لونګي لوی سیمې بلې ته څناسه توپیر لري او په ګاونډي پاکستان او ورهاخوا هند کې هم د لونګي دود شته البته افغانستان ته اکثر پټکی له پاکستان واردې شي په پاکستان کې د اختر په دودونو کې تغییر نه لري راخلې همغه رواجونه چې کلونه مخکې په دې هواد کې وو لا هم شته خو خراب اقتصادي وضعیت د دې هواد یو شمېر خلک لري رواجونه ګرځولې دي په پېښور کې د عبد القیوم پونم یو کارګر وای
تر روانه ولا بس نشته الله سره تم غاتی نو سه خو دې پاک سره غسه بوالو کپڑے بوالو جامې بوالو دغه بوالو چپړی بوالو نور سامان نه د ماشومان لپاره زور په بخړې کار کو سودا په ټوله برابرې ده اوس خو بس راول خونم به کار نشته هپتا کې ټول دوه ورځې کاری هغه دوه ورځې کار چې هغه باندې موږ چې کم کم مشکل برابر کو
په پاکستان کې په 2019 کال کې کورونا وبا بیا په 2020 کال کې سیلونو ناامنیو او ورپسې سیاسي بې ثباتۍ اقتصاد متاثر کړی دی حتی ته حقوق کسانو ژوند هم تریخ کړی دی چې په خو به نورو خلکو کار ورته کاوه د پېښور اوسیدونکو امتیاز خان چې له 15 کلونو راهیسې د تعمیراتي کارونو ټیکادار دی او د دې په وینا یو وخت به شاو خوشبيته کارګرانو د دې لپاره کار کاوه او سختر ته تیاری نشینیول
یو ماشوم درو مې یو 15 کلو غوډه تنکړم یاره ماته ګګرو ګګرا د یو کاندا نه ګیا د ګګری لپاره هغه هم د غړلو ټپه 2450 روپیا مچ غړلو ټرا واغتا او 2500 ورسره کم دی ټوړه واغتا به نور پتو د چینو دغه نو درک نه کېدو ته هغه کوم ځانته کوم پي 100% کې یو پسند مې راځي چې جامو غشتورو او ماشومان خو داسې دي چې ماشومان خو ډېر ضروري او اهم دي او بیا جاړي په کور غوړ کې اکثر د هر چا د هاري وای زمګ نه
په پاکستان او افغانستان کې تر ډیره د کلیو خلک په اخترونو کې شارونو ته مخه کوي ځکه چې په شار کې ملي سیاسي وي خو په پخوانی شرقي پاکستان یا اوسنی بنگلاديش کې دا دود دی چې د شار خلک په اخترونو کې کلیو ته ځي د مونی پونوم د پلازمینه ډاکې وی او سی دن کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اختر خوشي به ساری وي
خوخی خبر ده چې مونږ به د ټول میاشتې له روزې ورسته نوې جامې پتن کوو او اختر به لمانځو مونږ به خپل پلارونه تورزو ټول ماشومان به یو ځای راځي او خوان به اخلي تاسو د خوخی لبل څه سره نشي مقایسه کولای
پوزینو اسلامي هیوادو کې سش کال اختر تر رسیدو مخکې ګډوډ شوې دی په تونس کې لتیری وی اونې رئیس په بازارونو کې بوره کم شوې ده او خلک په کټارونو کې دکانونو ته ولاړ وي چې لږ بوره واخلي د نیلا په نوم د پلازمینه تونس وی و سیدون کې فرانس پریس اژانس ته وویل
عمر ولا صورت نصورها في عالم
ما هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې په تونس کې به خلک د بوري د اخیستلو لپاره په کټارونو کې دریږي په بل هیواد کې ممکن دا څه شوی وي خو دلته یو اوس په خپل سترګو ګورم اوس د سوجي وړو او بوري لپاره په کټار کې دریدلې يم
خوښه تقریبا په ټولو اسلامي هیوادو کې د اختر په اساسي خوراکونو کې راځي د فارس خلیج په عربي هیوادو کې هم خوښه د اختر په ورځو کې ډېر خوړل کیږي په سعودي عربستان کې د اختر په ورځو کې خلک خواجه خوري خواجه ورته پراته وي او یو شمېر کسان ولسی سندرې ورته وایي تاریخی روایتونو لمخي د فاطمینو د خلافت په وخت به تر کوچنی اختر مخکې پټوله روشه کې میلې وي او د عباسیانو او فاطمیانو د دولتونو په وخت به پروژه کې خواجه ویشل کېدل چې دې ته به فطره ویل، یعنی د فطر د ایت په حساب د ممالکو د پاچاهی په وخت بیا په اخترونو کې پیسې ویشل کېدې او پاچا به د دولت چارواکو او د پوز مشرانو ته پیسې ورکولې. ځینې وایي چې دغه دود تر ننه یو ډول په عربي کورنیو کې پاتې دی. البته په افغانستان کې هم دا دود لرو چې ماشومانو ته د اختر پیسې ورکوو، خو دا معلومه نه ده چې په افغانستان کې دا دود هغه عربي دود دی که بل ریشه لري. افغانستان کې دا دود چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ ته اختري زوړي تقریبا عام دی، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د نجلۍ کور ته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه او جامې ورکړي. په دې قومونو کې یو هم ګجر دی. په کونړ کې د ګجرو د دې دود تر څنګ د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وایي ډېرې کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي، چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوه چې په خوخیو کې لګ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو او ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي، پاغه کې ګډان او سیرلی راوړي، د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي او د حلال کې ولیمه برابر کې خپلوان ته ډوړي ورکې کوژدې کې پخوان یو غړ سردر دی بلوچ هغه ته به بریکون به ورته نو پاغه کې به ځان له مالونه حلال ول خو ساغه سیستمونه ختم شوی دی. وعده کوي ساده ډوړي پخه کې ساده پروګرام او خوروای غوخي غنم ډوړي زیاتره کم زینو کې جوار ډوړي پکې پخې هر چې دی لوړ اندازې تر یو لک افغانۍ یا سل زر افغانۍ د کم تر کم ډېر زر افغانۍ.
خاغلی ایوبی وایي له کوژدې وروسته که څه هم چې هلک د جینۍ د لیدلو ډېرې هڅې کوي خو جینۍ ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یوه ګوجره انجلۍ ګوجر هلک سره کوژده شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولی، مطلب انجلۍ ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی به کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکاره کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوي او مړې ژوندې شریک دي خو لا یې هم خپل ژبه کلتور او دودونه ساتلې دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوي کال او یا په نورو ورځو کې د جنۍ کور ته جوړي او خواړه وړي خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګجرونو علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري. په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي، نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار یوبی وای لکه څنګه چې د ګجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي نو له واده وروسته چې جنۍ د پلار کور ته په اوملاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي نو پلارنۍ یوه غوا یا دوه وزې ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یوه یا دوه بیزې ورکوي تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وي چې هغه بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی زه بې اقتصاد نه.
ګجر وایي پخوا به یې ودونه او د خوښیو نور مراسم په ساس رود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوخی پروګرامونه ساړه شوې دي.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
پوهان لال پاچا اسمنوی د ادب تاریخ تر اوسه پورې تر ډیره د تذکرې په شکل لیکل شوی دی. د لیکوالو معرفي ته پاملرنه زیاته کړې ده، حال دا چې تذکره لیکنه د ادب د تاریخ یو برخه ده. وړاندې له شغلی اسمن سره په دې اړه شغېدلی یم. په دې خبرونه کې د استاد سعد الدین شپون د یو ناول په باره کې د یو محصل نظر هم درسره شریکوم، خو سمدستي به شعر ته مخه کړو. د دمشق په نوم د انزورګر شاعر رومان نیازی او آزاد شعر لرو. مخکې تر دې چې دا شعر له دوی څخه واورو، له دوی په دا واورو چې څرنګه په کاناډا کې د یو بل بهرني ځای یعنی دمشق په اړه د شعر موضوع ذهن ته ورګرځېدلې.
په تورنټو کې یو هوټل و، یو دوه درې ځلې زه ورغلم. البته لومړی ځل زما یو دوست و، د هغه سره ورغلم او بیا یو دوه درې ځلې زه یوازې ورغلم. دا یو خو دا نوم ماته ډېر جالب و، د دمشق په نوم. دوم ټول لرګي جوړ و، ظروف یې ډیری ظروف یې د لرګي و، د شو یې د لرګي و، میزونه دا آینې و چې به په کې یخې وې، چوکاټونه یې دا نور ټول هر څه د لرګي و، او بیا ټول کندنکاري شوي و، ډېر ښه ښکارېدو. بل کوم خلک چې به راتلو هلته هغه هم ډېر دغه و، ډېر داسې عربان به و او ترکان به و، دا و دا خوب مشران کشران دا به ډېر هلته و. بیا به د دوی خپل مجلسونه و، چای هم درلود، البته شورمه هم ډېره مشهوره وه. خو زما هم ډېر خوښ و. متاسفانه دوه درې ځلې به زه ورغلی یم، له هغه وروسته چې بیا یوه ورځ په لاره تېرېدم، همغه دوست سره مې چې اول ځلې زه وروسته یم، هغه راته وویل متاسفانه ستا د خوښې هوټل چې و هغه یې لنګ کړی ده، او کوم چا ته یې ورکړی، هغه لکه چې پلان منزل پرې جوړوي، څه پرې جوړوي. او ډېر مې بیا فکر خراب شو. پارال دی هوټل ته ما یوه ورځ هسې یو شعر لیکلی و، نو هغه به تاسو ته ولورم. و ټول د لرګیو او لرګي هم ټول کندنکاري شوي و، ډېر ښې نقشې وې پې باندې. بل داسې په اسکه په غونډۍ جوړ و، نو له لارې به چې ورختې د هغه هم ډېره ښایسته وه، شا او مخه یې هم خلاصه وه، لمر یې هم کافي و. للارې سره د دمشق په نوم وړه لرګیو جوړه چای خانه ده. چلم، قهوه او چای مشهور دي. زه کله ناکله هلته چای څکم، له شور، زوږ او ډډو غږونو خوند اخلم. یوه ورځ یوه یمني سپینګیر شاعر چې خلک یې تور عقیق بولي، پر یوه لرګینه دړه چې اشیه یې کندنکاري شوي یو شعر ولیکه. د چایخانې مالک یوه اونۍ د چلم او قهوې روپۍ ورته معاف کړې. شعر داسې و: ویښه سه، ویښته دې شمال لکه د عطرو ځنګلونه په اوږو اخیستي. خلک ګمان کوي چې دمشق ته پر لاره چا د نافې کاروان لوټلی. خلک غلو ته ښیراوې کوي، د اوښانو غرغړې دي لکه سیل چې لاره ورکه کړې وي. ویښه سه، که ویښته ټول نه کړې، کلیوال به مې له غلو سره جنګ ته په مخه کړې. ستړی یم، له وسه مې نه کېږي. ویښه شه، ویښتو ته مې دې د بادامو ترخه تیل هم راوړي. ویښته ټول کړه، مستو کې دې ډوډۍ هم وړه کړه، ګرمي خولې لګوي.
د شاغلي ومان څخه مننه چې په کاناډا کې د دمشق شعر لیکلی. ځوانه شاعره ملاله کلیواله په دې نظر ده چې چاپېریال پر شاعر اغیز کوي. د شعر په باره کې داخلي کلیوالې لنډ نظر لرو، بیا به د دوی یو شعر هم له دوی څخه واورو.
د شعر لپاره شاعرانو، کره کتونکو او بالاخره عامو وګړو له خپل لیدلورو بېلابېل تعریفونه تراشلي، او هر څوک له شعر څخه یو بېله معنا اخلي. زما پان باندې شعر دی و ځانګړي ذهني حالات سیګنده ده چې شاعر یې د خپل چاپېریال له شیانو سره او انسانانو سره یو ډول ذهني او عاطفي روحي اړیکه لري. د ژوند او طبیعت په اړه باندې خپل نظرونه او برداشتونه اوریدونکو یا لوستونکو ته انتقالوي. شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کیږي. د شاعر هڅه دا ده چې دغه حالت، کوم حالت چې شاعر په خپل وجود کې احساس کړی دی، دغه حالت په لوستونکو کې هم پیدا کړي. او تر څو چې دا حالت یو شاعر یا شاعر په خپل وجود کې احساس نکړي نو نشي کولای چې په برالي ډول دا احساس اوریدونکو لوستونکو ته انتقال کړي. بی وسای سره بنور څه چاره کړم، بی وسای سره بنور څه چاره کړم، بس لډيري مجبوري بمخه کړم. تنهایی د پلي چومې سريخه، تنهایی د پلي چومې سريخه، د یو نوي درد لزان سره کیسه کړم. ما د هیلو څلې خپل نړولې، ما ته هیلو څلې خپل نړولې، کنو څنګه به له بل چانه ګیله کړم. که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورېد، که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورېد، زه به خپل د سر پړونه یې نظرانه کړم. د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، زه به بیا څه وخت د ښکلې ننداره کړم. د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم.
لاغلې کلیوالې مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پنځم ادبی دوره په نوم د پوهان لال پاچا ازمون کتاب تازه چاپ شوی دی. ادبی دورې په نړۍ کې د یو عمومي چوکاټ لمخې په دریو دورو ویشل کیږي، لرغونی، منځنۍ او اوسنۍ. لدی پرته نور عوامل هم د تاریخي ادبي دورو د ویش سبب کیږي. په انګلیسي ژبه کې د یو ویش لمخې یو انګلو ساکسون دوره ده چې له 15 میلادي پیړۍ پیل شي تر 18 دوام کوي. د انګلیسي ژبې بل دوره منځنۍ دوره ده چې له 15 پیړۍ پیل شي تر 14 دوام کوي. بل هم رنسانس دوره ده چې له 15 تر 18 پیړۍ وخت رند خاړي. معاصره دوره له 13 پیړۍ د 19 پیړۍ تر وروستۍ ده. په انګلیسي ژبه کې دوري په دې حساب ویشل شوی دی چې په مضمون کې عمیق تغییر راغلی وي، داسې تغییر چې د فکر د بدلون سبب شوی وي. په عربي ژبه کې بیا زړې دورې په جاهلي، اسلامي، اموي، عباسي او اندلس ویشل شوی دی. د اندلس دورې هغه ادبیات دي چې په اوسنۍ اسپانیا او پرتګال کې لیکل شوی دي او د مضمون او فکر له پلوه یو مخ له نورو عربي شعرونو سره توپیر لري. تر دې مخکنی عربي دورې هم لوی بلې د محتوا او فکر لاړخه ژور توپیر لري. په فارسي ژبه کې بیا د یو ویش لمخې تاریخ ته اهمیت ورکړل شوی دی. مثلا ساساني دوره ده، صفوي ده، قاجاري ده. که نورو ژبو ته ځیر شو، اساسا تر ډېره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دغو برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیر ته ویل کېږي. له ښاغلي اسمون څخه به واورو چې دا پنځمه دوره کوم زمان راند خاړي.
دغه دوره د سپتمبر له پیښې رانیولې تر دانه نه پورې را رسیږي.
یعنی دا به ساس په حساب دوام پسې کوي؟
دا به تر هغه وخته پورې دوام مومي څو چې عبدالرحمن بر یو نوی سیاسي، اقتصادي او کولونیز بدلون په ملک کې نوی راغلی او په ادبیاتو باندې مستقیم اغیز نوی خندلی.
یو پخوانی ویش لمخې لارغونی دوره و منځنۍ دوره و اوسنۍ دوره و هغه خپل دلایل ورته لري. هغه کوم کسانو چې هغه دوره ویشلې وي، تاسو ورته څه دلیل لري چې دا دوره بیل غني؟
هر دوره چې رامنځته کیږي هغه د یو لړ اقتصادي، سیاسي او تاریخي مسایلو او د رامنځته کیدو له مخې او په ادبي اغیز له مخې رامنځته کیږي. ما چې د دوره ته کوم نوم ورکړی او دا دوره بولم، عامل دا دی چې په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې، نه یوازې د افغانستان په کچه، یو لوی سیاسي، تاریخي او اقتصادي بدلون رامنځته شو د سپتمبر له پیښو وروسته. نو دغه تاریخي بدلون، دغه تاریخي، سیاسي او اقتصادي بدلون پر ادب هم مستقیما اغیز وښنده. په ادب کې یو لړ چوکاټونه رامنځته کړل، نوې مفاهیم رامنځته کړل، په زړو فورمولو کې نوې پسخې ووهلې. دا هغه څه دي چې د دې دورې شرایط بشپړې.
ازمون صاحب، کنورو ژبو ته ګورو، تر ډیره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دوه برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیرته یو دوره ویل کېږي. فکر نه کوي چې دا پنځمه دوره چې تاسو یې نوموي لا پخه نه ده؟
دا کومه خبره تاسو وکړې دا په دوره کې راځي، او هغه ما ذکر کړی چې هغه د سب پخېده دي، هغه د ژانر رامنځته کېده دي، هغه د مفاهیم او منځپانګې له مخې په ادبیاتو باندې اغېز دی. دا خو رامنځته شوي دي، یعنې دا پخې شوي هم دي، او ممکن اوس دا یوې دورې ته شرایط برابر
شي. ازمون صاحب وبخشه، د سپتمبر له 2000 لومړۍ نیټې را وروسته چې کوم ادبیات په افغانستان کې خلق شوي دي، دا د نوی ملسي زل ادبیات سره څه فرق لري؟
د مضمون له مخې فرق لري، د محتوا له مخې فرق لري، د شکل له مخې فرق لري، او نوې ژانرونه تر مسته شوې دي. مثال به درکوم، دغه کیساګۍ لند لند نظمونه، همدا ډول هایکو، او دا د ټپیزو او د دینورو ته ژانرونه رامنځته کېدل، دا په ادبي کې نوې اروپا کې رامنځته.
فکر نه کوي چې دغه لندیس یو ډول د انټرنیټ تاثیر دی، ځکه چې هر څوک غواړي چې خپل مطلب ژر تر نورو پورې ورسوي، او د یو تاثیر ممکن ور باندې وي.
همدغه عوامل دي چې په ادب باندې تاثیر کوي. دا غوړ ساينسي عوامل دي، دا سیاسي، اقتصادي او سیاسي عوامل چې دي، دا چې کله په ادب باندې اغیز وکړي، دا خپل همدغه اغیز څنګه نه شته، کله هرې لاري نه، کله هرې ډډې نه، او په ادب باندې خو اغیز کړی دی. نو چې په ادب باندې اغیز وکړه، دا هغه څه کوي رامنځته شي، هغه لنډکۍ ده، هغه لنډ کیسهګۍ ده، او هغه نور ژانرونه دا رامنځته کېږي. نو خو د دوی سره فرق باندې کېږي.
که چیرته نړیوالو ادبیاتو ته وګورو، مثلا په انګلیسي کې معاصره دوره له 13مې پیړۍ پیلېږي، د 19مې پیړۍ تر وروستیو روانه ده، خو په انګلیسي کې دا دوره په دې حساب باندې بیل دوره بلل شوې ده چې په مضمون کې تغییر راغلی. مثلا په نوې دوره کې وردز ورس، جان کیټس، هغه شاعران دي چې رومانتیک آثار یې وپنځول، او د دوی په شعرونو کې طبیعت ته توجه زیاته شوه، عواطفو ته پاملرنه زیاته شوه. لیکن فکر نه کوي اوسمون صاحب چې د سپتمبر له 11 را وروسته په افغانستان کې دغه سي عمیق تغییر په ادبیاتو کې نه دی راغلی چې بیل دوره ورته وایو؟ شیبر صاحب،
عمیق تغییر راغلی دی، ځکه د دغه دورې نه وړاندې ادبیات ګوري په فکری لحاظ باندې، په لغوي او مفهومي لحاظ باندې، د بدی او د بیان په لحاظ باندې، او د سبکونو په لحاظ باندې ډیر زیات تغیرات پکې راغلي دي. تاسو اوس د غزل نه نه شکل ګورئ، او د غزل هغه تیر شکل هم ګورئ. په دې کې بیا د دې شاعرانو نوې پنځورې ګورئ، نوې مفاهیم ګورئ، نوې تصویرونه ګورئ، چې دا ټول د حالاتو سره تړلي دي. همدارنګه په نظمونو کې دا، یعنی هغه چارپاره نظمونه چې په دې دوره کې رامنځته او خپل تصویرونه چې وړاندې کړي دي، دا په پخوانو دا ډېر پاخه شو، ډېر پاخه په هنري لحاظ باندې پاخه دي، د سب له مخې پاخه دي. همدارنګه په زموږ په کیسه کې، په کیسه‌ای ادب کې تر پخوا ډېر تغیرات راغلي دي. یعنی په کیسه‌ای ادب کې موږ د نوو نوښتونو، مفاهیمو، تصویرونو او د نوو مسایلو شاهدان یو.
بیا هم د دې دورې د ویش په حساب باندې، د نړۍ په سطح باندې، هغه وخت تر ډیره پوری خلک یوې دورې ته، یو خاصه دوره وایي چې په یو کې ډیر ستر لیکوال پیدا شوی وي. مثلا په پښتو ژبه کې د خوشحال خان وخت ممکن یو دوره څوک وایي چې له دره وروسته چې څه تاثیرات په پښتو ادبیاتو باندې شوي دي. مثلا په نړۍ کې ما مخکې د جان کیټس او وردز ورس مثال تاسو ته درکو، د شکسپیر دورې ته بیله دوره وایي، او یا حتی په دې گاونډي ایران کې د حافظ او بوستان او د ګلستان، د حافظ دیوان او بوستان او ګلستان چې کله خبره شوه دي، هغه بیله دوره بولی، خو هغه د هندي سبک چې رامنځته شوی دی، هغه دوره بیا بیله ګڼي، ځکه چې ډیر تغییر لري. لیکن په افغانستان کې د سپتمبر له 11 را وروسته دغه تغییر ممکن دومره زیات نه وي، او یا داسې لوی لیکوال نه دی پکې پیدا شوی چې څوک وایي چې دغه لیکوال پیدا شوی دی، نو په دې اساس باندې دا دوره بیله ده.
دلته هغه سې لوی لیکوال نه دی پیدا شوی. دا ډیره ګرانه چې موږ کوو هغه چې په یو زمانه بیا خوشحال پیدا کوي او بیا رحمان بابا پیدا کوي او بیا امین پیدا کوي. دا به ګرانه وي مګر دنده هېرولو وړ نه ده. چې په دغه دوره کې زه ورته دوره وایم دغه ځوان شاعران چې دي دا چې اوس رامنځته شوي دي په دې دوره کې او د دې دورې استازي دا خوب د هنر له مخې ډېر قوي دي. او دا کیسه لیکوال ته وکړه تاسو هغه خپله په دا کیسه کې وګوره چې تر دې دورې وړاندې موږ څومره کیسه لیکوال لرو او دا د کیسې بازار څنګه و او موږ غوړېدل خو نو لکه دا اوس ورته کار وشو دا اوس ناولونه رامنځته شو دا ترجمې وشوې دا اوس چې کیسې ولیکل شوې دا اوس چې په د نظم په بیلابیلو سبکونو او په ژانرونو کې نوې شاعري وشوه مخو د ډیرو شاعرانو او د ډیرو پخو او هنري آثارو خاوندان یو. نو دا دی باندې سرګروس پټاوله مګر دا چې څنګه اوس خوشحال نه لرو اوس مثلا بیا دغه ندی ته خو نشو کېناسته خو دغه هر د همدغه سې د نوو فکرونو او نوو سمبولونو نوو مفاهیمو د رامنځته کېدو له مخې رامنځته کېږي. دا ممکن د بلې دورې د پاره دا خوشحال وي همدا کېدای شي د نوو شاعرانو دپاره یو ښه لارښود وي. نو دا خوشته دغه زمونږ د زګونو شاعران چې مونږ تاسې لرو په پښتو ادبیاتو کې او دا اوس مشاعرې لرو دا اوس د شعر او د ادب کومه دنیا لرو د دې غوړې دا چې نو دا خو نو ډېر لوی انقلاب دی لوی تحول زه بولم همدغه تحول ته زه دوره وایم.
که چېرته تحول ته تاسو دوره وایست نو دا تحول خو طبیعي خبره ده چې بیا هم پراتونکو لاسو شلو کلونو کې به نور تغییر هم پکې راځي. په تیره بیا چې انټرنیټ هم شوی دی د انټرنیټ له برکت افغانان له نورو ژبو سره آشنا شوي دي. مخکې تاسو ځینې مثالونو ته اشاره وکړه فرزن هایکو دوت شو په افغانانو کې کنه یا فرزن تاسو داستان ته اشاره وکړه نوی معاصر داستان نور تغییرات هم لري لکه اوس چې کوم افغانان کوم داستان لیکي داستان مولا هم تر ډیره پورې زوړ دی یعنی په نویو چوکاټونو سره چې په غرب کې عام دی نه دی هغه شوی لا هم په پیښه پسې روان د افغان داستان او خاص سبکونه پکې نشته. او که د داستان په برخه کې یو بل اړخ ته راشو مثلا که چیرته یو وخت په افغانستان کې داسې وای چې خلکو ناولونه لیکلی بیا یو دم یو تغییر راغلی وای او په دنیا کې دا تغییر نه وای او لنډ داستانونه دود شوي وای ممکن هغه ته چا دوره ویلی وای که څنګه ازمون څه
دا وګوره دا خو موږ د دنیا په سطحه دا دوره نه ده. دا د پښتو ادبیاتو په سطحه دوره ده. د پښتو ادبیاتو په کچه باندې ډېر تغییرات راغوسته شوي دي. پر سر هم د کمیت له مخې هم د کیفیت له مخې او دا ټول د کمیت او د کیفیت له مخې دغه تغییرات راغوسته کېدل د فضا جوړېدل دا په ملک کې د یو لوی اقتصادي او سیاسي بدلون له مخې راغوسته شوي دي. نو دا سره د شي هیراوله چې دا مثلا تر پخوانیو فرق لري. او دا د دغه د دولي کوم شاعران یا لیکوال چې راغلم ته شي دا اوس هم کار کوي زړه په اوس کې نه وي زړه په اوس راځل شوی دي. ممکن دا نور په اخر شي ممکن دا نور یعنی خپل اوس ته ولسیږي او دا او دغه شاتم نشته چې زموږ نننه ادبي پنځونی په هر لحاظ باندې یعنی د پخوانیو سره فرق دی. او موږ دلته کومه پرتله چې کوو خبره چې کوو هغه په پښتو ادبیات کې کوو. د دنیا په سطح هم کوم تغییرات چې اوس په دنیا کې د داستانو په نور فرق راغلی دی ولې هغه خو موږ د خپلو زیږنده نه ګورو. هغه څه چې زموږ د حالاتو زموږ د زمانې او زموږ د سیاسي او اقتصادي بدلونونو د فکر رامنځته کېږي له تحول رامنځته کېږي موږ په هغې باندې خبره کوو.
ازمن صاحب ستاسو کتاب پنځم ادبی دوره دا خو د نوم خبره شول چې تاسو د دورې ته ولې دا نوم ورکړی دی په دې کې تاسو لیکوال هم معرفي کړی دی؟
بالکل د ادبیاتو د تاریخ لومړی خبره دا ده چې د رامنځته کېدو پیښې باید مشخصې او هغه دلایل او عوامل باید ولري. هغه تاریخي او سیاسي پیښې دا غیر په نتیجه کې اغیز چې پر ادبیاتو رامنځته کیږي نو دلته په فرمولو باندې مغیز دلته په ژانرونو باندې مغیز دلته په دې دوره کې د رامنځته شوو شاعرانو هغه نوې بوزغلای چې راټوکېدلې ده چې له تیر سره تیره دوره کې نو یعنې دا یوازې د دې دورې تولید ګڼل کیږي. دا معرفي شوي دي په دې برخه کې او هغه شاعران چې پخواني دي دا هغوی په اثارو کې چې د دې دورې کوم اثرات ګورو او هغه پاخته شوی دی هغه معرفي کړی. خو مهم دا چې دغه بوزغلی چې اوس دا باید د دې دورې تولید وګڼل شي.
د ادب په تاریخ کې چورته ګورو د تذکری په شکل باندې لیکوال معرفي کړی دی. تاسو په دې اړه باندې ډېر اعتقاد نه کړی؟
ما د تذکری لیکنه چې دا هغه د ادب تاریخ یو برخه ده ما دا کړی ده. یعنی البته په وروستي فصل کې مې د دواړو خواو یعنی دا د کوزی پښتونخوا او د نری پښتونخوا د دې ټولو شاعرانو هغه چې دې دوره کې رامنځته شوي دي دا هغوی لنډه پېژندنه د هغوی هغه ادبي کوم څه چې رامنځته کړي دي یا په کومه برخه کې لاس ولري دا هغه هنري پارچې مې هم معرفي کړي دي.
مننه پوهاند اسمون. د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 12 میرا وروسته وخت په افغانستان کې د 15 می ادبي دورې نوم ورکوي او په دې اړه په 1500 مخونو کې کتاب لیکل دی چې تازه چاپ شوی دی. لوي خبرتیا وروسته د یو بل کتاب پاړه
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو
منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو د پنځه محصل د استاد شپون ناول شین تاغه لوستې دي. د دې ناول په باره کې له دوی اورو.
د شینټاغي مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله د نوموړی یو نوی ماډل او ډیر جالب موټر له بهر نه راوستوي دا چې کلیوالو ته ډیر ناشناوي نو د شینټاغي نوم پرېږدي. ډاکټر محیب الله په شینټاغ کې یو خپل خاص سفرونه کوي او د دې موټر لامل وخت نا وخت په ستونزو کې هم ګریږي. په دغه ناول کې د روسانو راتګ او د دوی په وړاندې د جهاد د بهر بیلا بیل دورې ترسیم شوې دي. یو ورځ د ناول مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله کابل ته ځي. هلته د ناول یو بل کریکټر ډاکټر زړور او نورو ملګرو سره ویني. دوی له مجاهدینو سره لاس یو کوي. محیب الله ته دا دند د سپاره چې باید مجاهدینو ته وسلې ورورسي. نوموړی لوی قرارګاه وسلې رابرۍ موټر دیوارو لامل سالنګ کې ساریږي. دلته دی لوی داسې انجلۍ سره آشنا کیږي چې د روسي استخباراتو غړي وي. هغه پرې شکمنه کیږي او محیب الله هم ټول کیسه ورته کوي. د دې انجلۍ له ده سره مینه پیدا کیږي او بیا وروسته ډاکټر محیب الله څو ځایه له روسي عسکرو هم ژغوري. ډاکټر محیب الله د وسلو په لیږدولو کې له بلا ستونزو سره مخ شي خو بالاخره وسلې خپل هدف یعنی هغه مجاهدینو ته ورورسوي او له دې کار وروسته نوموړی بیا پېښور ته مهاجر کیږي. په هر حال د ناول کیسه اوږده او جالبه ده. فکر کوم که زه ټوله کیسه بیان کړم نو د ناول تلوسې ته به صدمه ورسیږي. شپون صاحب شینټاغي دومره جالب لیکلی ده چې بیخي د رښتیا د کیسې ګمان پرې کیږي. استاد به ویل چې ما ټولنه مطالعه کړې ده او له هر اړخه مې مطالعه کړې ده. که یو څوک غواړي چې ښه اثار ولیکي نو خپله ټولنه دې په دقیق ډول مطالعه کړي. شپون نه یوازې خپله ټولنه مطالعه کړې وه بلکې د ډېرې پراخې عوامي کې مطالعه سیکتن هم و. د دې په داستاني اثارو کې صحنه سازي، مکالمې، تلوسه، کرکټر کنه او نور داستاني اثر ډیر عالی او له داستاني اصول سره سم راغلي دي. مثلا په شینټاغ ناول کې استاد د سالنګ طبيعي منظره داسې بیانوي: د کڑکۍ نه سالنګ رسا سپین ململ وو چې تقریبا هوار غړېدلې وو. د وړي د وخت شیلې وس هوار سپین ځمکه وو. ګړنګونه او ژور خړونه داسې لواو وروډکو چې د نابلد د سړی په زړه بزړو غختل چې د سړک نه کوشي او چکر پرې ووي. د واورې د دې ارتي ورشو اهنګ یله دوه ځای مات شوی وو. یو د تونل خلوه چې د کڑکۍ نه داسې سر ته ورته و چې بدن یې په سپین کفن پوښلی وو. بل هغه کمر و چې 4-5 کیلومتره د تونل کیڼې خواته د سړک لور ته راکړوب شوی وو او په دیواله باندې یې د واورې د تم کېدو ځای نه و. او چې به د واورې په شیبو کې وکپه راغله او لمر به شو نو داسې سربخون ښکارېدو لکه د پیغلې مخ چې چار چاپېره ترې سپین څادر تاو شوی وي. شپون صاحب د صحنې په انځورولو کې استاد د کله چې کومه صحنه لیکي نو داسې انځوروي چې هغه زمان او مکان د لوستونکي سترګو ته دروي او نه یوازې ور باندې لولي بلکې ور باندې ویني هم. یو بل څه چې ما د شپون صاحب داستاني اثرو کې تر سترګو شو، هغه دا دی چې دی ډیر نوی او نادر تشبیهات کاروي او انځورونه یې بیخي واقعي بریک. د شپون صاحب انځورونه د شیر په څیر مجازي نه دي، بلکې بیخي واقعي بریک. زمونږ ډیری داستان لیکونکي شاعرانه نسل لیکي او انځورونه یې مجازي وي، دا ځکه چې دوی د شاعرانه نثر او کیسه‌ییز نثر په توپیر چندان سر نه اخلاص کړی. د چې خو په اړه ویل کېږي چې یو وخت یې ماکسیم ګورګی ته لیکلی وو، سمندر نه خاندي او نه ژاړي، سمندر یوازې غوریږي او ځلیږي. چې خوب دا خبره د ګورکی د کیسو د نثر په اړه کړې وه چې هلته طبیعي پیښې له انساني ځانګړنو سره ډېرې تشبیه شوې دي. شپون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه دی چې کیسه‌ییز نثر اړتیاوې یې تر ډېره درک کړې دي او د داستان انځورونه او تشبیهات یې واقعي برېښي. نوموړی په شینټاغ کې یوه صحنه داسې انځوروي: زما سړی وویل بسم الله، ده راته لاټین نیولی و او ما په چټک او امبور د سیټونو سرپوښونه خلاص کړل. دوه نور ګیرول هم راغلل او د وسلو په لیدلو یې وویل: اوهو، دا خو لا په ګریسو لړلې دي، ایله په ایله چې نوې وسله راغله. بیا یې نو یوه یوه اوچتوله، تبصرې یې پرې کولې او لکه د جنازې کټ په احتیاط یې یو بل ته تېرولې. شپون صاحب دلته د وسلو لیږد د جنازې د کټ له لیږدولو سره ورته بللی ده. لیکوال د دې انځور په مرسته موږ ته هغه صحنه ښیي، خو په دې انځور کې د مبالغې مالګه کمه ده او دومره واقعي بریک چې تشبیه ګمان پرې نه کیږي. بله دا چې تشبیه په عین حال کې په خپلو کې ډیر جالب ورتهوالی لري. هغه دا چې پرته له شکه که نن وسلې یو بل ته لیږدول کیږي، نو سبا به د همدې وسلو له امله ډیر جنازې په اوږو کښته او پورته شي. د شپون صاحب تشبیهاتو کې نه یوازې مشبهې د خپل مشبه په انځورولو کې، بلکې د کیسې په انځورولو کې برخه اخلي او د نوموړي انځورونه د کیسې له چاپیریال بهر نه وځي او د کیسې له زمان سره ډیر کلک تعلق لري. زما په اند د استاد شپون د کامیابۍ یو راز دا هم دی چې نوموړی هغه څه لیکي چې خپله یې تجربه کړې وي. ته هېڅکله د دوهم لاس په موادو شخوند نه ده وهلی، بلکې هغه څه یې لیکلي چې خپله یې لیدلې او تجربه کړې دي. په هر حال د استاد په اثارو ډېرې خبرې کېدای شي. که چا د شپون صاحب اثار نه وي لوستي، نو د پښتو ژبې له ډېرو هنري اوچتو او عمیقو اثارو د لوستلو بې برخې دی.
له ښاغلي لیوال څخه مننه. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.
اسمان خوشنا لمان کی د بهار یزین ساقی، د بهار یزین ساقی خوشالی کری آتنونا چی خندا ورطا بریخنا کی دا اسمان کشنا نمان کی دا بہار یزین ساس کی دا بہار یزین ساس Oh,
قدرت